خالی بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالر ته رسېده، چې په 2019 کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالر او په 2020 کې اندازه 899,000,000 ډالر ته راکم شوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسېدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خبرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 5 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9,000 کانټینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالر ته رسېږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خبرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کرونا تر اوبه مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 5% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلی سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي سا اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیايي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیايي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالنی درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وختي دی چې د ناوالنی د روغتیايي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالنی د نوي چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخواني شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالنی د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالنی 2 ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات سوي دي. د برتانیا د بهرنی چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبې په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوي چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. آزادی رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د راډیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو تر بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شيري بهیر جاج واخلو.
زه به چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږي.
چې د اتحاد موسیقي چې د نګراو رسپانه ده باغی کې دوه شعرونه اروحات بنا سه به جوړ شي. رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بینه واوري
په والا کو د شجو مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړی چې دروازه ټک ټک شو او درغله.
آزادی رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سره ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته میرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پریښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټي ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را واخستانو
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسېدم؟
په غزنی دی ولایت مو دی کرابا دی ولسوالی مو دی ارباب دی کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند لټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړی ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله میرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې میرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې میرمنې په عشق کې غرق پاته سوی دی. خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د میرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت د سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ژغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ژغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري. خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ژغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلي نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي. خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوان.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا 8 کال کې چې دا ما شروع کړی دا مشکل خدا خو مخته سی وو یا جای مې نه پوسې هغه مې نه شو کې بیا راچولار
چیری وای څه وخت
دا خو کابل ته زم کندار څه چیر ولایت زغوت زم خو سم زم کټوا سم زم سیس چیرې زم غزنی ته قرابا مکور شاجو چیر ولایتونه زم
کامران علی کوزای ځنی وخت عبدالله احمد په هنري بندارونو کې وانډاخلی نو موړی وای غزنی ولایت ته هنر او ادب یو غنی ناو غنل کېږي چې عبدالله احمد هم دغه هنري ناوې بچای دی لادی عمل په خلکو کې محبوبیت لري هغه خپوي خو مش خوشاله ساتي
عبدالله احمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور دی زما نظر د هغه مانتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دای کولی شي څو علی وګولی شي یعنې دای یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه یو هنرمند دی ځکه چې کولی شي مختلف ډول علی وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالله احمد اوس لکه بې ځالې مارغله نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالله احمد په قسمت کې لیکل شوي دي
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړي ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیسته.
هنر
کروان صاحب ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه
داس خبره د عابد صاحب پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره به کې ډیره خسندره کېدای شي لبل پلو نننای د شعر دور چې ده تر بخوانه ډیر ګړندای روان ده هغه کېدای شي ډیره وجه ولري وا وجه ده هم دا چې مطبوعات به ډیر شوي دي د شاعرانو کتابونه ډیر خبريږي انټرنیټ کې فیسبوک کې بده کې شعرونه ډیر راځي چاپخانه ډیر شوی دي ادبي غونډې به ډیر شوی دي دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی دا او کتابخانه ډیر دي خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي هغه په رادیوګانو کې کار کوي د مجلو سره کار کوي له نور خبرونه سره کار کوي او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم تر لاسه کوي چې د ویژبه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډیره لوی خبره ده
کاروان صاحب نن سبا د نصر پرتله شیر ډیر لګل کیږي آیا د غمر ډیر شیر زموږ د ټولنې ضرورت دی
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي یعنی کټول دالپ نتریا پر ټول خ شاعران هم نه وي نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوند شاعر یو نیم ډیر خلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاټ سره ویلې شم چې پښتو ادب کې پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی ان شاء الله نور به پرمختګ کوي او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر دی یا د شاعری ډیره ښه ده کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زمانی فاصله لپاره محتاج وي چې فاصله په تیر شي چې آیا دا د دې شاعر د لفظونه چې دي د شاعر د خیالونو او ترکیبونو چې دي دا په صمیمیت سره یعنی په داسې یو ژوندې روح سره ویل شوی دی چې یو بل زمانه ته هم ځان رسولی شي او کدا چې کله کله وشي مثلا یو سندره وي او غوغا برپا کی جوړه کی هنګامه جوړه کی ورسته ورسته د خلکو جوړونه وهي بیا ژوندې نشي پاتې یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصله ته هم ضرورت دی خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې قضاوت کوي نو شاعری تر بخونه اخره وانه
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اوري تغزل ویني
استاد به کې خامخا پکشته ما تاسو ته ویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولي خښوي. نو دا پکې
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله. اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی په شعر کې، تغزل څه شی دی په شعر کې. نو که په دغه لګه رڼا واچوي،
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک یا کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده. کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراری خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري. کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي، هغه خوند هغه سره زړه لګیږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګیږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یو مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړی خواږه لګیږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې لوې داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړی ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي، کنه ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهیږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنۍ شي په ونه پوهیږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه مونږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې د بربندوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي، نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یاد اهل ذوق پام وروړي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی بچا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپل سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یو لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې لپاره یو ریاضت هم په کار وي، کنه چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یو مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یو رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی، د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی، هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، هغه د چې کومه بله تجربه کوله، په دې څنګه کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې د مغه د برق د ایجاد سبب شوه، یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راځرغونېږي، دغه زړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، لکه په څانګه او په ونه
به بدلیږي او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر هغه سره کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي یو تابلو د هنر ته بلاس درشي که شعر په برخه کې وي که داستان په برخه کې وي موسیقي په برخه کې وي که په بل برخه کې وي نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینه زړه تړل دي ته ریاضت وایي یعنی دا سه تا یو ډیر وروړه دنګه څوک چې پوریزو کې تا نه پټه دغه په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزمه نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې او همیشه د لپاره د ستاسو جوړ او ستاسو دا غوښتنه ده چې زه به دغه څوک ته ورسېږم که بده کې ډیر مشکلات هم وي ته به د ټول مشکلات زغمې لارې به ور جوړوي د اوسپنې سپلای به جوړوي بل اخره د څوک سره به خامخا رسېږي ولاره به ته خدای په لاس درکوي
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کولو په نیت تاریخ لیکي د فنکار نننی برخه کې د افغان تاریخ پوه شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل
فنکار
استاد ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې پیژندل شوی نوم دی خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وو پوهیږو نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی تخلص کورنۍ چې دی رازقي نه او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي د دې لپاره چې زما د اثار سره حساسیتونه موجود وو زه په حدود څوالاسو مستعارو تخلصونه کې لرم مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی او هغه نور په مستعار نمونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازه دي تحصیلات چې مې دي په خپل لسانس بکلوریا چې مې دی د عربي شونځي نه مې اخیستی ده لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي اول نمره فارغ شوی یم د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم او په کتابدارۍ کې مې هم یو څه زده کړي دي د نه یشتمې سنې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و هغه چې به اثار راوړل او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و هغه به ما کتل د هغې نه په اقتباس سره وزوه تحریکې زما چې زما شاعري ده خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګراف ورځپاڼه ده په هغې کې دوه شعرونه اروخت بنا صاحب د خدای وبښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوی دي او رسمي دغه مې اته شروع شوی دی راغی سر نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې دا چې په کومې زمینو کې دغه دی نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و زه جوړ ورسره نه وم په دې حساب ما ټول مو تبدیلۍ تېر کړی دی او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده هرې رشتې ته چې تلم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی ځان مې پکې رسولی دی نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولیدو چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض ته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم مثلا په زه چې ولایت ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي نو په دې حساب وایي چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي نو داسې ورپې راشي مګر روسیا وخت کې چې زه د عربي پوهنتون نه ډی ډی آر شوم زه اکاډمي علومو ته لاړم او هغه علت دا و چې ما د پوهنوالۍ او پوهندې رتبې مې دلته اکاډمي علومو نه اخیستې او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو نشرات یې ټول ماته مفت طلا کړ په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تلی چې د باستانشر د کوشانیان د بینالمللي مرکز کې زه علمي منشي وم نو بنا انده باستان شناسی ته مې هم لاوتلله او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې د یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي او چاپ شوي چې د ترجمو په شمول باندې فکر کوم چې لږه د پنځوسو په حدودو کې زما چاپ شوي د ترجمو په حدودو کې د اجتماع په حدودو کې چاپ شوي دي
استاد که د خپل اثر نمونه راته واخلې دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دی.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د څلور دیش نه شي چې هغه د یو بیکر خاصیت لري، هغه ته د زامنو نمونه څه چې نمونه نو په دغه حساب د تجربه مزما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډېر زیات دي. ستاسو وخت مې نیول کېږي نو فکر کوم نو زمینی څه دي معمولا په لکه چې مې ویلې چې مثلا په غزل کې په داستان کې مې لیکلي دي داستانی دا هم لرم، مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دی چاپ شوی هغه دغه دي. مثلا د مثال په توګه په استان شناسۍ کې چې زما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوو جزلو کې معرفي کړي دي، چې د هېواد ښارونه د تاریخ پاڼې هغې کې معرفي کړي دي، او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې مې کار کړی دی، په بلخ مې دوه اثاره لیکلي دي، په جوزجان مې لیکلي دي، په هرات مې لیکلي دي، په قندار مې لیکلي دي. همداسې ور پسې راتېر شو، یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې، د غزني باندې فاتح دي او زابل باندې او په لغمان باندې، په پکتیا باندې مې لیکلي دي، په ننګرهار باندې مې لیکلي دي، په کونړ باندې مې لیکلي دي. نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه مندي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي، دا هغه څه دي چې چا په کار نه دی کړی، او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وو. ما نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی، خاص کری کې هم مثلا کتابونه لرم چې د هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی، وزارت دفاع چاپ کړی دی، او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي. مثلا د کمپکانو دپاره اثار لرمه، ډېر متاسفانه چاپ شوي نه دي، په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په هماغه برخه کې وي، یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده، هم نورو خواو ته تللي یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید څو چې زما سار وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نقیصه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي، او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دی، دغه تبدیلۍ او دا تبدیلۍ دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي، د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره څه زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم، زما رشته د عربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د طب سره څه، مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم، بېسره ګرځېدلی مجبور یم، ما په طب کې به تحقیق کړی دی. که نه
استاده، که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اکتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبره ډېر خوب شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، تورې تیرې کړه ماله خوب راځي، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د بېلتانو له شوګیرو ستړی یم، د وصال شپې کړه ماله خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې تمې لحظې کړه ماله خوب راځي، زوزانو ډډی سوری کړی راته، زوزانو ډډی سوری کړی راته، لیچی پستې کړه ماله خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړی، پوره وعده کړه ماله خوب راځي، د پلوشو په غې کې وامې چوا، د پلوشو په غې کې وامې چوا، ویښې وږمې کړه ماله خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه ماله خوب راځي، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، دا ستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي، او تتې ډیوې کړه ماله خوب راځي.
ډېره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
که کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننې پانه کې زموږ همکار او مجبور خل لنډه کیسه نیازبینه دراوروي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وا، نه یې په دوی دنیا نازو او نه بل څه، نه له چا سره د دې خنداوه او نه د زړه خواله، بس داوا او ټول ورځ واګانی کله به یو جل پاکوله او کله به یو اخر وړل دا نو د خدای ویشته چی چاته څور کوي او چاته څوک داسې پیدا کړی چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نه وی خالی خداسې خلک یې هم پدی ناتر سنړی پیدا کړی چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لید خندا خلاص چی یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی د دې سپیرو له جملې یو هم نیاز بینوا بالا کلونه یې شی بوچی نیاز بینې له خوشاله سره جنگ کړی وو د خوخی او لخاره ډیره لري وتلی و د نیاز بینې د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی بوچی کله یې پلار او مور لدی نړۍ خدای په منی اخستی و څوار لس پنځلس کاله خو به یې کیږي چې د خپل تر په کور کې اوسی هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاصې کړې سوې موراز د چی له ډوډۍ یو مړی هم نه تکړي بس داوا او کار کبل کار اوسګار شو بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته کله به یې د هوی سپک سپور ته وګنی ولې وو او کله کله خو به یې د څو سفلک سره سره په بدرادو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خبره وه ایواز کله کله به د چا د پوزي سونه واوریدل شو چې هغه به هم تر ډیره وخت هورکوه کله خو به ور سره څو بی وارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشي یو دم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه دغه څپې نورې هم زور ورې شوې نیاز بینې جرجر خپل مخ په تور خیرن ټکری پاک کړ لمن یو څنډلا او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجری مرداري څومره وخت کې چې دروازه ټکو بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تیر کړې زما خلتان سترګې نه وی پنا شوې بیا لکه د میخه پرته د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه و د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درخلم ای سپيري زتانه پیژنم وړه را سره غټه شوې که خدای دې درته د زمکه خل خلاص کړي ټول عمر دې پټاګي کې تیر شو بس چې نوري خبرې و نه کړي بینی بیا به مل لاسه اسی خو کشي نیاز بینې په ژړغونی غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه تلاڅ په مکارې وای زما دې خدای تصور وي لدی سره یو دردناک کړیکا د نیاز بینې له خلی وبته نو نو په ځان پوی نه شو خو چې کله را په خود شو تیر مازیګر وو اوس هم په هغه زړه دالان کې په لوه پرتاوا لکه ناستو سره یې د سردار د احساس وکړ یو سترګې هم پړسېدلې و بیخی خلاصه ولای نه شو په مخ یې لاس را کش کړ د لاس ورغوي تک سور رنگ خپل کړ اوس پوی شو چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم للا سور کړی وو اوخو هم ځواب یې کړ ځکه چې د اوخو چینه یې نور یې وچی شوی وي نیاز بینا لکه د بوت پشان یې کته ک ناسته و زیړ پړسېدلې مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې گواهی ورکوله چې نیاز بینا نور د خپل ژوند پورې تنګ ده څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچو لکه د اسمان له مالک چې د څه غوښتنه کوي څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوخو یې بیخي ځواب ورنکړ ملغلری خپل غوښن لاس له نیاز بینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم را جوخت کړه کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلې وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپل مور په څیر ګړم بيدل ملغلری په قرار وویل سر دې درد کوي نیاز بینې ځواب ورنکړ بس یوازې پر ډورو ورته براګه شو وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پترې نیولې وو ګولې تر تر راوړم نن ملغلره د پخوا په شان نه و هغه نن هغه درد هیڅ کړ کوم چې یوازې یو بې وسه پیغله پرې پوهیږي نه بل څوک نیاز بینې یو دم د خپل شونډو ترمنځ د وینو پترې مات کړ او وی ویل هو لدی خبرې سره ملغلری ځان ته راجوخت کړه او دواړو خپچو وشړل سهار شو دهقانان لا په پټو کې وو خزو لا شیروارونه نو وکړي چې اکرم په ډیر غصې کور ترانه نه ووت ابي واه ابي تشوي حلاراشه تشوي حلاراشه چې اوس د یو نوي شي نه خبره کړم صبرې چې د ډوډۍ وچکه پونه یې پلاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغک کړ لڅنه می خبره وي اکرم ورنیک دی شو او دواړو بعد دوه درې خبرې نه وکړي چې کوټې ته نه نوتل او څه پټې خبرې سره وکړي صبرې چې لکوټې نه راو وته سمالکه د کپچا مار په چیرې پر شهیدله خو څه خبرې نه کوله ټوله ورځ تیر شو خو صبرې نن کوم بدرته ونه ویل شپه شو نیاز بینې غواګانې راول وشلې لا به ورته دروښتمنه وکړي چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډیره نادره وه ځکه چې نن ورته صبرې نه وه پوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زور دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلانه راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. ان شاء الله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لی یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي. شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ. شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولای شي او د قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه توی شي. له اغلی شفیقی خپلواک سره سفی الله ستانگزی مرکه کړي. لومړی ورنه غوښتي چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي.
ادب جام
جنگ ته مزه، جنگ ته مزه، جنگ کې څه دي؟ د دوو سترګو رندې ته دي، د معصوم زړه درې ته دي، ټول تیبو ته کاته دي، د مرغو یو پریوات دي، د غاټولو قتلېده دي، د ببریو وچېده دي، د شنو پاڼو رژېده دي، د اسخیو ټوکېده دي. جنګ ته مزه، جنګ کې څه دي؟ زه چې کله ارګ ته وبلل شوم یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر ووایم. یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و. دوستانو پیغمبر تاکید وکړ چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي، خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و. دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو، ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خمان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي، نه پوهېږم. اوس چېرته ګورم متفاوته یې، لیکن هغه وخت مې هم داسې یو حس درلوده. زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک، د افغانستان نه د باندې له دې جنګه ستړي یو، واقعاً یو او دا احساسوم د عکس العمل چې په خواله رسنیو کې د شعر ته و، او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي؟ پرته له ویجاړولو، پرته د یو بل له خوړلو، پرته له دې چې یو څه نه واخلي، یعنې جنګ څه ورکوي؟ البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایگو و اغا زان غوختنه پکی خلوبی گی، دکن زنه پایگا مجده بطر بلخوند بچی ده میدون رو انسانان و دوین رو لطخلو یخی. زبا خیل سریم، یعنی زنشم کولی اومم. زب دیر سهارم به جن ده برید بغا گرابی شویم، یعنی زبی دهیم و مرگ وشی دیگه پغاگ بندی روی کشه از ما پانتون بندی بریدو شو، زخونزی که و مغل تو بریدو شو. زی یوازی نیم بلکه طول افانان کنه که زمو گرزنه جواندم دسته دی دی بندی تو وزی پزن باور نداری بیر تو روما کورت رسی سا دی کوری و غلی وزی دی کورن تو باور نداری شو بیر تو باقا رو رسی.
دی شعر پا جبا د سولې لپاره څومره کار کیدای شي؟ څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقیږي چې وسلې ته لاس ورنوړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته؟
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي، لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري. هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي، د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي د هغوی تر منځ خبرې، لیکن په ټولنیزه سوله کې چې ته په ټولنیز لحاظ د عادي وګړو تر منځ سولې تر سیګه فکر کوم هنر او ادبیات فوق العاده علی اپشن کېدلی سی، فوق العاده علی انتخاب کېدلی سی. مثلا زما دا شعر، دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي، لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه شریک کړی و، هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دای شریک کړی و، هغوی چې په هیڅ اړخ کې نه دي دای شریک کړی و، هغوی چې په هر لوري کې دي. یعنی یو انساني پیغام لري، یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي، هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي. دا زما د زړه خبره ده. که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځم، سانجس نه ده، دومره عادي نه ده. ښایي په دې دنیا کې یو یا دوه کسه بد پیدا شي، نور چې خلک چې بد کوي، خلک چې ناسم کړه کوي، خلک چې جنګ کوي، دا ټول د شرایطو نه دي، دا ټولو مجبوریتونو نه دي. دوی همدغسې یو حالت ته بالاخره مجبوریږي. یعنې دوی هغه څه نه دي چې دی غواړي. که څوک فکر کوي چې یو څوک له جنګ خوند اخلي، زه فکر نه کوم چې یو څوک د جګړې د ډېرې خوند اخلي چې زه یو څوک ووژنم، یو انسان دې ووژنم، د یو چا وینې دې توی کړم، یو ماشوم دې یتیم کړم. که هر څوک وي، که له هر اړخه جنګېږي، کله چې ته یو چا ته دا ور یادوې او هغه بېرته ځان سره مخ کېږي، عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي، وحشت دي. وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی، دا پیاوړتیا نه ده. پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي. ته چې څومره زغملی شې، که څه څومره مینه ویشلی سې، ته څومره مهرباني ویشلی سې، هغومره پیاوړی. لیکن کله ته کمزوری کېږي، ته جنګ ته ځي، عموما هغه خلک چې جنګ ته ځي، هغوی نه شي کولی خپل ځان سره مخ شي. دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه، لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي. او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي. دوی خپل ځان ته مخ کوي، دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تیښتې دي مخ کوي. زه فکر کوم په ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لري.
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي، د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوي په دې اوسني وضعیت کې؟
موږ دوه ډوله حالت سره مخ یو. یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو، د لیک لوست کچه ډېره سوې ده، لیکل ډېر سوي دي، ژباړې ډېرې سوي دي، لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده، د کتاب د چاپ، د قلم، د اخبار. دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ دوستون کې ډېر سوي دي، لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده، ځوانکیانې ډېرې دي چې لیکل کوي. په عین حال کې دغه د مفاهیم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې یا شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي، زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو. موږ خپل دردونه لا هم نه وایو. موږ بېرته د څه چې تېر وخت کې ویل شوي دي، یو کاذب، هغه د انګلیسي خبر کمپوزون کې کنه، یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو، تکراری خبرې کوو، یا د وخت تقاضات ګورو، څه شی لوستونکی لري یا غواړي، یا څه شی لولي، هغه ته ګورو، هغه سې وړاندې کوو. د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده، شاعري فقط د ذوق مسله ده. زه اصلا دې سره موافقه نه یم، شاعري د ذوق مسله ده. زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده. زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتري یا هغه څوک چې بېکاره شي بیا دې ولیکي. دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی. ته تاثیر لري، کله چې ته تاثیر لري ته واک لري، او کله چې ته واک لري ته مسؤلیت لري.
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکي، بیا په سټېج وایي، څه فکر کوي که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي؟ څه حس به لري؟ ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد، دغسې دوره که بېرته راشي
وایي چې ډېر به وي، ولې به نه وي، ډېر شي، ولې ونه اوسي.
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېرې هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي؟
زه بېخي خوشبینه یم. خپله مو وویل چې شل کاله مخکې چا تصور نه سو کولی چې یوه نجلۍ د راسي دولس مشر په مخکې د پسټیج ودرېږي. او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي. زه فکر کوم که نن لس وي، شل کاله وروسته به دغه 500 ورسېږي. دقل زه هېڅ ویره نه لرم، زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم. خو که له ما پوښتل کېږي چې ته شعر مه وایه او په دې باندې وطن ته سوله راځي، زبا شیر و نوایم زه ترجیح ورکوم شیر و نوایم که زما د شیر په نوایلو وینه درېږي جنګ بستېږي او وطن که تلپاتې سوله راځي خو که له دې ورهخوا یو څوک زه فکر کوم زه ویره نه لرم زه نه پوهېږم زه نه ډاډه فکر کوم چې نجونو شمېر به ډېر شي.
مننه. په اخر کې زه غواړم وپوښتم چې څومره ټولګې مو چاپ کړي دي، له کومو ډول شعرونو سره تاسو ځان راحته حس کوئ؟
له 2014 نه مخکې ما غزلې هم لیکلې، نظمونه مې هم لیکل، لنډې کې شعرونه مې هم لیکل، لیکن له 2014 را وروسته زه یوازې سپین شعر لیکم. البته وروستۍ ټولګه مې منظوم نظمونه په ټوله بیا ما غزل نه دی لیکلی او له آزاد شعر سره سپین شعر سره ځان راحت احساسوم. فکر کوم یوازې په همدې فورم کې خپله خبره رسولی شم. زما شپږ کتابه چاپ شوي دي، څلور یې شعري ټولګې دي، یو یې د لنډو کیسو ټولګه ده او یوه یې هم شپږ دي.